اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته ده او د لسو بجو په دې خبرونه کې زه بشیر ګواخصاسي هرکلی کوم. نن د مشال ریډیو کلیزه هم ده او د مشال ریډیو د جنوري 15 تاریخ 2010 کې شروع شو نو د هغې مبارکي مونږ تاسو ټولو ته وایو. خو راځئ چې په دې ګړۍ کې په لومړي سر کې له ګلایاز څخه خبرونه وو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سر ټکی. پاکستان او افغانستان د امریکا د دفاع وزارت لپاره نومان جیمز میټس روستۍ سرګندونو هرکلی کړی دی. د کابل سیمو میرمنو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ورته نمائندګي ورکړل شي او د پولند حکومت دغه هیواد ته د امریکایي سرتیرو له ورسېدو هرکلی کړی دی. پاکستان د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز میټس روستۍ سرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې همکاري ته تیار دی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال رډیو ته په دې اړه ویل
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکي اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسېدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی.
د امریکا دفاع وزیر لپاره نومان جیمز میټس ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په تنظیمه د افغانستان امنیتی ځواکونو لپاره ګواښ دی. خو سرتاج عزیز وایي چې د ترهګرو دغه مرکزونه تباه کړي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت هم د جیمز میټس د هغه خبرو هرکلی کړی چې نوموړي ویلي ول چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام وایي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او نور انتظامی ډانچې لپاره د صوبو شریک ټیکس پیسو کې به کټوتی کوي. امیر مقام پرون مشال رډیو ته په دې اړه ویل
خبره کیبینټ په میټینګ کې راغلی وه او وی سردار صاحب دا خبره کړې وه چې دا کومه پول نه کټکورو ټولې صوبې او دا هغوی نو بیا هغه پرمیشن په دې ډول خو د مارچ ورکړي وه اډار صاحب لپاره ټایم وو چې دا مل خو زموږ ټول مونږ ته شریکي صوبې دي او دا خلک هم شریک کړي. دا څه خبره نه ده، هغه زموږ صوبې دي او زموږ خلک دي. دا خبره
بلخوا په کامی مالیاتی کمیشن کې د خیبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې صوبې له وړاندې د مالی ستونزو سره مخامخ دي او صوبو ته دې د شریک ټیکس پیسې نورې زیاتې کړل شي. د قبایلي سیمو میرمنو پرون په پېښور کې د یوې جرګې له لارې وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د راتلونکي کال انتخاباتو نه وړاندې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ورته نمائندګي ورکړل شي. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نشتلګون په بشری کې د قبایلي سیمو میرمنو په بلدیاتي نظام کې هم د ښځو استازیتوب یقیني کولو غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه او اف سی آر قانون په رواج اکټ بدلولو مخالفت یې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره ځانګړې کمیټې ته ویلي ول چې مجوزه اصلاحاتو په اړه زر تر زر اتفاق رای جوړ کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په افغانستان کې مشت او وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر به سبا پیل شي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال اړتیا وی چې په لومړي قافله کې به تر 200 پورې کورنۍ راځي. نوموړي زیاته کړه
د هغې لپاره موږ تقریبا ټول څومره هم هغه دي بندوبست هغه موږ کړی دی. د خوراک بندوبست هم ورته کړی دی. کم ګاډي دي ته ضرورت دی هغه هم ورته کړی دی. کم د دوی سامان دی کوزول او بیا نورو ګاډو ته غځول د هغې لپاره هم بندوبست ورته کړی دی.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې په راستیدونکو کورنیو کې پایخیل او محمد خیلو اوسیدونکو شامل دي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن له اسلام آباد ته تم کړل شو مدني فعالانو پر مسله اندېښنه ښودلې او له حکومت یې د دغه کسانو په سمدستي توګه د راخوش کولو غوښتنه کړې. د بشر حقوقو کمیشن پرون مشال اړیتو په رالیګلی خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکي پر موجوده امنیتي حالاتو خبر وو چې بلاګرز یعنی فعالانو ته خطر موجود دی. خبر پاڼه کې راغلي چې یو خوا دغه فعالان تختول شوي نو بلې خوا ته په انټرنیټ د هغه کسانو پر ضد ناوړه کمپاین هم پیل شوی دی. د یاد کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې سیاست باید د هغو وجوهاتو پلټنې وکړي چې ولې د فعالانو د تریتم کولو لړکې په استخباراتي ادارو شک کیږي. په اسلام آباد کې په تیره یوه اونۍ کې 15 مدني فعالان تریتم کړل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وای په لسو بیلابیلو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې کړې دي. د یاد او وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راد منچ بیگا مشال ریتو ویل دا عملیات 13 ورځ په قندوز، بدخشان، اورزګه، هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوې دي. د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات په داسې حال کې روان دي چې کابل، قندهار او هلمند کې ترهګریز بریدونه ترسره شوي دي. طالبانو لږ تر لږه په کابل کې د حملو ذمهواري منلې چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې 38 کسان پکې وژل شول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پولند چارواکي دغه هیواد ته د 3500 امریکایي سرتیرو له ورسېدو هرکلی کړی دی. د پولند وزیر اعظم بیتا شیدلو ویلي چې د امریکایي سرتیرو میشت کېدل د پولند، اروپا او ګډې دفاع لپاره مهم دی. په پولند کې د امریکا سفیر پال جونز هم د دغو سرتیرو له ورسېدو ستاینه وکړه. دا سرتیری د ناټو د دورې ماموریت په اساس د ختیځ اروپا دغه هیواد ته تللی دي. امریکا د اوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییز متحدانو د ډاډمنولو لپاره د شمیر سرتیری پولینډ ته لیږلی دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له ګلاس څخه اوریدل. په دې ګړی کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان وایي د امریکی نوی حکومت سره افغانستان کې د شریک کار هیله لري. خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره د پیسو په برابرولو بحثونه شوي.
زمونږ حق دی په پاکستان کې، موږ چاته سوال نه کوو چې صوبې نه راکړي یا موږ ته خیرات راکړي.
د قبایلي سیمو میرمنې وایي اف سی آر تور قانون دی ختم کړل شي.
فاتا د پختونخوا کې زمشي د فاتا د پاره د پختونخوا اسمبلی کې سیټونه اوشي او خزو له 33% ملاوشي.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد د سولې په شاعري خبرې وکړو.
په جنگ دی اور ولګي، جنگ دی ورک شي، جنگ څه د سپو کار دی، د خونخورو کار دی، دا د بې عقل خلکو د لیونو کار دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او مرکې هم شته. را سره اوس اوریدونکو اولمبي رپورټ. اردو پاکستاني چارواکي وایي د امریکي دفاع وزارت لپاره نومان جنرال جیمز میتس د پاکستان په اړه کړې روسي بیان یوازې نیوکې نه وي بلکې ستاینې هم پکې وي. سره له دې چې د امریکي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال په اسلام آباد سختې نیوکې کړې وي، خو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي امریکایي حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري. د ښاغلي عزیز سره د ځانګړې مرکې په بنیاد جوړ د ګلایاز دا رپورټ اورو.
پاکستان باید د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکې د سیمې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز میټس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوي، نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قربانۍ هم ستایل شوي. هغه زیاته کړه:
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکي اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولای شو دې موخې ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړوږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نومان جیمز میټس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري. نوموړي زیاته کړه:
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډېر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
څو ورځې مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی و چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونا دي او علاج یې هم دغلته اسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانه شي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپل همکاري وکړو.
تیرستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسلوال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پر سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
د ګلایز رپورټ مورو د اوریدونکو هم د سره تړلی بل رپورټ درورو. بل خو افغان چارواکي د امریکای دفاع وزارت د نوماند جیمز میتس سرګندونو هغه برخې ته ډېر اهمیت ورکوي چې ویلي دی پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه د افغان ځواکونو لپاره خطرناک دي نو باید له منځه ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت دغه خبرو ته د هرکلی کړی. سیف الله استانګزی په اړه نور حال درته وایي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ او ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکارۍ او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمنځه وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکې دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقامات یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځونو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلي ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امنځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یوه لویه ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمز ماتیس د جمعې پر ورځ امریکا استازي جرګې د یوې استثنایي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر براک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندي لا پخه کړي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنشوی په افغانستان کې د جیمز ماتیس پوځي تجربه به افغان پوځ لا زیات برلاسی کړي چې وکولی شي تروریستان په ښه توګه له منځه یوسي. اخو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي. جنرال جان نیکلسن وایي په 2006 کال کې کله چې زه په افغانستان کې وم او رتبه مې هم ډګروال وه دا موقع مې ترلاسه کړه چې له څلور ستوریز جنرال جیمز ماتیس سره وګورم. هغه یو الهام بښونکی رهبر دی. که چیرته ومنل شي موږ د افغانستان او سیمې په اړه د یوې ښې تجربې لرونکي وزیر څښتن کیږو. هغه څوک چې کولی شي موږ په ډېره ښه توګه اداره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت کاندید په داسې حال کې له افغان پوځ سره د زیاتې همکارۍ او د تروریستانو د له منځه وړلو ژمنه کړې چې لا هم افغانستان د سختو ناامنیو شاهد دی. یوازې تېره سه شنبه څه باندې 50 کسان په کابل، کندهار او هلمند کې د انتحاري حملو او چاودنو له امله ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. چارواکو که څه هم دا کال له ننګونو ډک بللی خو ویلي دي چې افغان پوځ د خپلې خاورې د ساتنې لپاره له مخکې لا ډېر چمتووالی لري.
د سیف الله سانګزی رپورټ مور د اوریدونکو د امریکا دفاع وزارت لپاره منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نو مان جیمز میتس لکه څنګه چې تاسو واورېدل ویلي دي چې که د دفاع وزیر شي نو پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره د غډولو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. په دې باندې څېړونکي څه وایي دا د ګولایس پر رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان جیمز میټس وای په پاکستان کې دننه افغان طالبان او هغوی سره تړلې نورې ډلې آزادي ګرځي چې افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی مسله ده. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای دا ښکاره خبره ده چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري او په راتلونکي کې به پرې فشار نور هم زیات شي.
پاکستان کوشش کوي چې خبرو اترو ته راولي خو نو دا چې دغه مسله ده بهرحال دا به څومره وخت اخلي څنګه به کیږي خو پر راتلون کی ورځو کې شاید چې په پاکستان نور هم فشار راشي خو بار دا به هم نه رہو چې طالبان نور ملګري هم اوس راوتی دي میدان ته که پاکستان یې وباسي نو نور ملګري شاید په هغه نه اوس ډېره مرسته وکړي نو باید چې د دې انګل نام سوچ پرې وشي.
ایاز وزیر وای پاکستان به تر هغو پورې له امریکا سره مرستې وکړي چې تر څو یې خپلې ګټې نه خرابېږي. خو یو بل پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې باید پاکستان د کشمیر په اړه خپلې پالیسۍ ته بیا وګوري. خود دفاعی چارو پوہ ریٹائرڈ بریگیڈ سعد محمد خان وائی چی دا جیمز میٹس سرگندونی دا پاکستان لپارا مثبت پیغام دے او خبرو اترو لپارا یہ یو لار ہم برابر کڑی دا. پاکستان کی دا طالبانو ڈلو دا موجودگی پا آڑا سعد محمد خان ویل
بورا ردی سنس لیڈرشپ کو چکم دین آغا پاکستان کے موجود دے چھے خود شک نہیں سر خدا ویل چھے رے بلکل مکمل طور بند دا پاکستان کے دنینا ردی مرکزونا دا سیدی چھے دل تار سی چیزی ہو افغانستان دا دیلی ہو بیٹھے ہی دا سنے دا افغانستان کے چکم فائٹر دیا کمانڈران دیا غی سر خود مختاری سمالی خود مختاری مسرشتا دیا آپریشن خود مختاری مسرشتا دیا غی افغانستان کے دنینا دی نو بلکل پاکستان سنس سمرستا خودے کنی شکر دا بلکل دا ویل چھے آغا پاکستان آئیو حکم چکم طالبان
کارپو سعد محمد خان په خبره اوس پاکستان پر طالبانو هغه اثر نه لري چې په خوای لرلو. بلخوا د دفاعي چارو یو بل پوها بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګینه پاکستان کې افغان طالبان موجود دي او امریکا دغه سرګندونی د افغان حکومت په وینا کوي. خو د دې نه وړاندې هم امریکا وار په وار پاکستان له حکومت غوښتنه کړي چې پر خپله خاوره د حقانی شبکې او نورو هغه وسلوالو د فعالیت مخنیوي وکړي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته ګواښ پېښوي. امریکا په دې خاطر ځینو وختونو کې پر پاکستان امداد او مرستې هم بندې کړې وي. خو پخوانی سفیر ایاز وزیر وای پاکستان به خپلو ګټو ته ګوري.
خو پاکستان وسره د کرایې سپایي کار شاید نشي کولای چې چېرته انټرپول راځي نو ظاهره خبره ده هلته به په مرستې کې بدلون راځي.
بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای دوی کله هم د دې اجازه نه ده ورکړې چې خاوره یې د بل هیواد پر ضد وکارول شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په خوست کې د شمالي وزیرستان میشته کورنیو د راستنولو لپاره حکومتي چارواکو اعلان کړی چې له سرې سبا څخه به دوی کولی شي چې خپلو سیمو ته راستانه شي. په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال محمد انور خان شیرانی سره مرکه کړې ده. راځي جوړ
سبا 16 تاریخ باندې به ان شاء الله اول قافله کې 200 کورنۍ برازي دا غل په موږ تقریبا ټول سیسمره ما غدي بندباسي هغه موږ کړي د خوراک بندباسي هم ورته کړي کم گاډي دي ته ضرورت یې هغه هم ورته کړي دي کم د دې سامان دي کوزول او بیا و نور گاډو ته غزول دا غل په هم بندباس ورته کړي دي بیا چې 17 تاریخ کم هغه راځي کورنۍ راځي هغه تم د پته ده سبا دا ویم چې اول 200 کورنۍ به پایخیل او محمد خیل دي
په خوست کې چې کم د شمالي وزیرستان کډوال دی وخت په وخت دا ګیله کوي او دغه غوښتنه کوي چې زمونږ سره کم ګاډي دي چې مونږ ځان سره بوتلې دي هغه اجازه چې راته وشي او بل چې کم مونږ سره سامانونه دي
حکومت دا فیصله کړي چې دوی ته به د ګاډو اجازه ورکوي د هغه ګاډو چې کم دوی له پاکستان دغه بوتلې دي افغانستان ته د هغه ګاډو نه چې کم دی افغانستان کې کړي دي یا د کرایې په نسبت یا د کاروبار په نسبت باندې دلته راولي د هغه بالکل اجازت نه ورکول کېږي چې چار هم وسل واپس بل 0.5 داخلي خو به ضبط کېږي او لیا به واپس کېږي. سامان هم مستقم کور استعمال سامان دی هغه موږ اجازه تر کړې دي خو د کاروبار سامان لیا داسې نور کم ایکسترا سامان وی لکه ګارډر کې ټیارن کې یا نور دروازې هم راځي دغه ضرورت نشته. کم ګاډي دوی راولي موږ دا درخواست یې متاثرین ځخ دوی د مخته ځخه د ګاډي د مالک نوم او د شناخت کارت نمبر د ګاډي چیسس نمبر د ګاډي انجن د ګاډي کلر هغه د پیوچټ باندې لیکي په ګاډي کې در سره په ځکه دلته مون راځي ګاډي نو ارزي رجستریشن به کوو نو پاره کې به دوه شانو ضرورت وي. تقریبا یو لس نیم سو ګاډي د مر سره نوٹ کړی و زیاره داله مر سره شته دغه مالک هم لیکلی دغه نمبر ممبر هم شته که څوک دا هغه کوي کوشش کوي سیار نوې ګاډي راولي یا د کاروبار په نیت باندې راولي نو دا هغه پته لګي او هغه مر سره نوٹ شوی هم نه دي او څکم ګاډي مر سره نه نوٹ شوی او دوی مر سره نمبر نه دی راکړی مخته نو هغه لپاره بیا مسله وي بلکې دا به ضبط کېږي دا کوشش ته هیڅوک هم نه کوي.
دوی چې غلام خان ته راورسي نو دوی به بیا هلته ارزي رجستریشن نه پس نیغ بنو کم ته بوتلی شي
د دوی څکم خاندانونه دي د هغو رجستریشن به کوو د هغې بعد موږ دسې د وړو بکاخیل کم ته بنو ته بکاخیل کې به دوی یو څو ورځې تېروي هغه خو موږ ورته ویلي دوی ته پاته د هغې بعد بیا دوی واپس خپلو کورو ته انشاءالله راولو وزیرستان ته.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
تړون
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو کله وی خو چارواکي وایي چې د حکومتي کمیټې د سفارشاتو پرانا کې به قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل شي نو بلخوا د دې کار په امکان شک کیږي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شي نو بجټ به له صوبې بیلېږي او که له مرکز به ورته ورزي. تعلیمي ادارې به کې څومره زر جوړ شي او د امنیت لپاره به ضروري پولیس څنګه برابر شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د دې کارونو د عملي کېدو لپاره د پیسو جلا کول ضروري دي. د دې په خبره قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو په وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزی او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریک ټیکس پر ویش نه رضا کېدل دي. اسرار العالم مومن پی رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی مشیر امیر مقام وایي د ډیویزبل پول یا شریک ټیکس پیسو هغه برخه چې صوبو ته ورکړل کیږي له هغې به کټوتي کوي او دغه رقم به د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري انتظامي اقتصادي او نورو پروژو لګول کیږي چې دارنګ د قبایلي سیمو آئینی او انتظامي اصلاحات عملي شي.
پورنا کټکورو ټولی صوبې او دا هغوی نو بیا هغه پرمیشن پر ډېر ښه ور مارس ورکړي وو اډار سکتا پاره ټایم وو چې دا مل خو زموږ ټول موږ ته شریکي صوبې دي او دا خلک هم شریک کړو دا څه خبره نه ده هغه زموږ صوبې دي او زموږ خلک دی دا یو جن خبره وه او دلته له پاسه د اسمان نه خو درجه خو زموږ سره دا تیزي دي
خود خامی مالیاتی کمیشن د خبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای صوبایي حکومتونه لوړاندې د مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د شریک ټیکس په پیسو یا ډیویزیبل پول کې د صوبو برخه ور زیاته کړي خو مرکزی حکومت اوس د دغې برعکس له صوبو نوره 4% برخه قبایلي سیمو ته ورکول غواړي کومه چې د په خبره لویه بې انصافي ده او هدف یې د صوبو او قبایلي وګړو ترمنځ اختلافات پیدا کول دي چې دارنګ د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخه ونیول شي.
دا دې سره مخکینه چې کوم دونیم د پاسه سلويخ په سلو کې کم د ډیویزیبل پول دا فاټا دا په دې کې مرخه ورکوي چې فاټا په پښتونخوا کې زم شي دوی دې زم کی او دا غي چې څومره حقوق دي هغه د پښتونخوا ته بیا ورکي مونږ ان شاء الله قبل زمونږ رونه دي او هغه ته بالکل دا غي چې څومره حق دي دا غي نه بزیات ورکو خو دا وخت وفاق دا ډیر سخت زیاتې کوي چې دا وفد صوبو او د فاټا په مینس کې لانجه راوستل غواړي.
خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهاب الدین خان بیا وایي باید چې مرکزي او صوبایي حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او قبایلي سیمو ته خپل برخه پیسې ورکړي چې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي شي.
لکه د صوبو نه پیسې کټوتی کېدل دا 3% دا ضروري خبره ده چې دا بر د نورو صوبو فنډ نه کېږي د بل ځای نه خوشي راتلی. زموږ حق دی برې پاکستان کې موږ چاته سوال نه کوو چې صوبې نه راکړي یا موږ څو خیرات راکړي. زما په خیر باندې ټول حکومتونه له صوبایي او وفاقي حکومت له
شہابالدین خان وائی د قبائلی سیمو د بیا بادکاری کارونه انتظامی اقتصادی او نور پروژه ډیرو پیسو ته اړتیا نه لري. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وائی
څلور مسلې دي چې حال کول غواړي پیسې هغه کې پکاري دي. ټول نه اول مسله دا ده چې د هغه د اوبو تنظیم وکړي شي هم د سکلو هم د کاروندې لپاره. دویم مسله دا ده چې هغه د سړکونو تنظیم وکړي چې وټړل شي او بل سره. دریم نمبر باندې پکار ده چې د هغه زراعت سیستم دی هغه جوړ کړي شي چې د دې اقتصاد جوړ شي خپل. او څلورم چې دی د هغه صنعتي او مدنیاتي کوم د هغه سټرکچر دی هغه جوړ کړي شي. دا څلور څیزونه دي.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریکه ټیکس پر تقسیم بې اتفاقي ده. دا خبرونه پر داسې وخت مخته راغلي چې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام څو ورځې وړاندې مشال ډو ته ویلي وو تمه لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پریکړه ډېر زر په هفتو یا اونیو کې دننه وشي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د قبایلي سیمو میرمنې وایي چې که اف سی آر قانون ختم شي نو ورسره به دوی هم پرمختګ وکړي. پرون مازدیګر په خبر کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د میرمنو یوه جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو.
د دې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې سیاستوالې بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې زر تر زره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي او قبایلي میرمنو له دې هم په صوبایي اسمبلی کې او هم د قبایلي سیمو په بلدیاتي نظام کې نمائندګي ورکړي.
فاټا د پښتونخوا کې زمشي د فاټا د پارا د پښتونخوا اسمبلی کې سیټونه اوشي او خزو لا دے 33% ملاوشی پائی سیٹونوں کے لوکل گورنمنٹ الیکشن تیوشی دے پختونخوا کم قانون دے فاغی پتہت باندے دے لوکل گورنمنٹ ایف سی آر دے ختم شی. ایف سی آر یو طور قانون دے مونگا ایف سی آر نہ دے رواج پر شکل کے منو اور پر اس نوی شکل کے نہ منو. ایف سی آر ختم دل دے ضروری دی.
باچا خان مرکز پیښور کې د قبایلی میرمنو غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې قبایلی سیمو نه دی اف سی آر ختم شي او قبایلی سیمو کې دی د ریواج اکټ په نوم د اف سی آر د نوي طرز ناپیس کولو څخه هم حکومت ډډه وکړي. یو قبایلی سیاسي فعال ناهید اپریدی په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
ریواج اک دی په موږ دغه کینو د ریواج زیات نقصان خو خزو ته نه کنه. موږ بنن دا ته پوسکې دی اخر د دی پروټیکشن د پر حکومت موږ له سکل چې ریواج نه خزه کمی تنګی دی. موږ خو د سدیاو نه تنګیو په دې ریواج نو نه دا ریواج خو موږ خزو ته نقصان ورکړي. بل دی بیا موږ کوي چې پنځه کال پروسس دی تی بیا د کیسه لګیدې رستو کوي. موږ دا غوښ دی الیکشن نه مخکې دا ریفارم زوشي او موږ د مین سټریم سره جوړ شو.
د ونډې ته یو شمیر د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پونتونو استادانی او زدکون کی هم را بلل شوی وی او زینو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کی وویل
زمانو سید افوز سرتاج کوم ایجنسی پړه چینا د اف سی آر د ختم شي او د اف سی آر حکومت د د ولی ختم شي د دې پر کنه چې د کی ټول رولز دی دا موږ فورن اپلای شي ودي چې کله دا او پاکستان وجود کې نه راغله خو چې پاکستان آزاد شونه د نیم ایریا کې دا ولی دی نور سټیزن ته هغه رائټس ملوي کی متول نه ملوي ګنه مونږ خپل کوشش جاری ساتو تر سوشل میډیا همداسې جرګه وغیرہ بداغه کوو.
چې زه سمینا افریدی ما پېښور یونیورسٹی کې لیکچرر یم او د قبایلی زنانو ډېر زیات لکه مونږ ته کوي ګټه شي د سیاسي نمائندګۍ حق نشته دی په یو لیول باندې هم لوکل باډیز هلته کې الیکشن مطلب پکار دي چې اوشي 2017 پورې وایي چې کیږي با دا اعلان کړی شوی دی خو مونږ وایو چې دا خامخا اوشي. بل دا ده چې هغه چې کوم د فاټا ریګولیشن دی د لوکل باډیز نو هغه کې د زنانو نمائندګۍ لکه اډیرا دغه دا نه ده ورکړی شوی مطلب چیرې د گورنر په دغه باندې ده.
په بادشاہ خان مرکز پېښور کې د قبایلی میرمنو په دې جرګه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو په بهیر کې دي د قبایلی میرمنو نظر هم په پام کې وساتلی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم شته. لسنیمه بجې شوې. راځي له ګلیاز د خبرونو لړۍ زور.
پاکستان د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتس وروستو سرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې همکاري ته تیار دی. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم بارونو شارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال اړیو ته کړی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت هم د جیمز ماتس د هغه خبر هرکلی کړی چې نوموړي ویلي ول چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او نور انتظامی ډانچې لپاره د صوبو شریک ټیکس پیسو کې به کټوتی کوي. دا خبره امیر مقام پر مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. د قبایلی سیمو میرمنو پرون په پېښور کې د یوې جرګې له لارې وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د راتلونکي کال انتخاباتو نه وړاندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ورته نمائندګي ورکړل شي. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نشتل ګوند په مشرۍ کې د قبایلی سیمو میرمنو په بلدیتي نظام کې هم د ښځو د استازیتوب یقیني کولو غوښتنه وکړه. د شمالي بوزرستان چارواکي وایي چې په افغانستان کې مېشت بوزرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر به سبا نه پیل شي. د شمالي بوزرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال اړیتو وی چې لومړی قافله کې به تر 200 پورې کورنۍ راځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد تر تم کړل شو مدني فعالانو پر مسله اندېښنه ښودلې او له حکومت یې د دغه کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې. په اسلام آباد کې په تېره یوه اونۍ کې 15 مدني فعالان تر تم کړل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په لسو بیلابیلو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې کړي دي. د وسوال مخالفینو په وړاندې د عملیات په داسې حال کې کیږي چې کابل، قندهار او هلمند کې ترهګریز بریدونه ترسره شوي دي. او د پولند چارواکو دغه هیواد ته د 3500 امریکایي سرتیرو له ور رسیدو هرکلی کړی دی. د پولند وزیر اعظم ویلي چې امریکایي سرتیرو میشت کېدل د پولند، اروپا او ګډې دفاع لپاره مهم دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له ګلازمو د خبرونو لنډیز واره. اوس بار له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې راپور تیر کال په اگست میاشت کې مخې ته راوړی شو خو تر اوسه وفاقي کابینې ته منظوري لپاره پیش نه کړی شو. نو حکومت لا پکار دي چې دې طرف ته خپل توجه راوګرځوي. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو تر اوسه د ملک د نورو برخو په شان ترقی ونه کړی شو او د ملک د ازادۍ او یا کاله پوره کېدو باوجود قبایلی سیمې تر اوسه د نړۍ په غریبو سیمو کې شامل دي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 رکنی کمیټه جوړ کړه او د یادې کمیټې لخوا راپور مخې ته راوړل کېدو وروسته دا تمه څرګندېده چې د وفاقي کابینې منځوري وروسته به د سیمو ترقۍ لپاره هلې ځلې شروع کړي شي خو له بده مرغه تر اوسه دا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د کابینې او پارلمان نه منځوري وروسته دي په فاټا کې زر تر زره ترقیاتي کارونه شروع کړي شي چې د قبایلي سیمو محرومیان ختم شي. نایبات ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د زمیدارانو لپاره په سری د سبسډي خاتمې نوټس په اخستو د دې په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی او ویلي دي چې زمیدارانو لا په ارزانه نرخ سره ورکولو سره به د فصلونو پیداوار ښه کیږي. ورسپانه لیکي چې سری اخستو لپاره 28 ارب روپۍ مختص کړی شوی دي چې په مرکز او صوبو کې به برابر تقسیمول شي خو سوال دا پیدا کیږي چې د غنمو کرلو پر وخت په سری د سبسډي ختمولو مشوره چا ورکړی و. ورسپان علی کی چې زراعت د ملک په معیشت کې مهم کردار لوبوي، نه صرف د یو شمیر فصلونو او میوو له وجې پاکستان د اربونو روپو زرې مبادله حاصلوي، بلکې د غنمو ښه فصل کېدو له وجې د نورو ملکونو نه غنم راغوښتو ضرورت هم نه راپیخیږي. نو مرکز او څلور واڼو صوبو له پکار دي چې د وزیر اعظم په حکم عمل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې زمیندارانو ته سره نه ملاویدو په صورت کې د شکایاتو درج کولو لپاره د یو هیلپ لاین سره سره د زراعت په محکمې کې خصوصي عمله تعینات کړی شي او هر شکایت نوټ کولو وروسته دې په څلیرویشت ساعتو کې دننه هغه حل کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو اوریدونکو، سټریټ فار ویب سایټ لیکي د هندستان او پاکستان د یو بل سره د وسلو جوړولو سیالي د سیمې امن ته نقصان رسول شي. بلخوا کوینټ ویب سایټ لیکلی دی چې د مسکو او اسلام آباد په اړیکو کې د نږدېوالي نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون ښکاري او په افغانستان کې د روس د نوې مداخلې وړاندوینه کوي. د دغه دوړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
سټریټ فار ویب پاڼې لیکي پاکستان له وړاندې نه په دې کار پیل کړی دی چې نوې او جدید وسلې جوړ کړي او دغه بیا په وخت ضرورت ته هند خراب استعمال کړي. اخوا هند هم د نوو او جدید وسلو په جوړولو کې بوخت دی چې دې سره په سیمه کې د امن خبرې متاثر کېدای هم شي. ویب پاڼې لیکي پاکستان د وسلو جوړولو په اړه دا دریز لري چې هند هم د بالستیک میزایلو ضد نظام جوړوي، نو باید دوی هم د دغې ځواب ولري. او همدغه وجه ده چې پاکستان اوس کروز میزایلو جوړولو ته پام کړی دی. بلخوا پاکستان غواړي د خپلو بحري عسکرو د مضبوطولو لپاره هم کار وکړي او ځکه یې په 2015 کال کې د بیجینګ سره د یوې لوزنامې کولو وروسته اته ابدوزه واخیستل. پاکستان دا هم غواړي چې خپله د سبمرینز اډه د کراچۍ نه اورماړه ته منتقل کړي. د هند او پاکستان د جدیدو وسلو جوړولو زغل دا هم ښکاره کوي چې دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې له یو بل سره د وسلو جوړولو سیالۍ کوي او له دغه سره به نه یوازې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شي، بلکې د دواړو هیوادونو دولسونو ترمنځ به هم کرکه خوریږي چې دغه د سیمې امن او پرمختیا ته زیان رسوي. بلخوا کوینټ ویبپاڼه لیکي تیره میاشت په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس استازو د افغانستان په مسله یوه غونډه وکړه. په دا غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې باید د ځینو طالبانو مشران د ملګرو ملتونو د هغه لسټه وویستل شي چې پرې بندیزونه لګول شوي دي. دغه هیوادونه وایي داسې کول د سیمې او افغانستان د امن خبرو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا طالبانو هم دغه فیصله ستایلې ده. درې واړو هیوادونو په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه هم ښودلې. په پاڼه لیکي افغانستان اوس د روس لپاره یو بل محاذ جوړیږي چې پکې روس ته هڅه کوي د امریکا او غربي هیوادونو د ګټو خلاف وجنګیږي. بلخوا امریکا وایي د روس دغه ګام سره به په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د نیټو کار ته زیان ورسیږي. افغان حکومت هم د روس دغه فیصلې غندنه کړې ده او دا یې ویلي دي چې باید روس ته امریکا او یا نورو هیوادونو د ګټو خلاف افغان خاوره استعمال نه کړي. بلخوا د ماسکو اسلام آباد په اړیکو کې د نږدېوالي نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون هم په نظر راځي. د دواړو هیوادونو عسکرو د تیر کال په سپتمبر کې ګډ پوځي مشکونه هم کړي وو. روس په پاکستان د پروان کال کې څلور روسي جوړ MI-15M هلیکاپټر هم ورکوي. بلخوا دا هم امکان دی چې سی پیک د روس د یوریژین اقتصادي یونین سره هم یو ځای شي.
د سولې پر لو
یو نا سب درز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فالو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
رودن کو په خوست کې د کندهار، کابل او هلمند روستي هغه بریدونه وغندل شول چې ګڼ افغانان پکې وژل شوي وو. د مدني ټولنو غړو، حکومتي چارواکو او دینی عالمانو په پرونی غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د خلکو له وژنو لاس واخلي. دینی عالمانو افغانستان کې روانه ترهګري د نورو ملکونو د ګټو د ساتلو لپاره وبلله. په دې اړه نور تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
غونډه ته د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه او خونړۍ پیښي که په هر نوم وي جهاد نه دی. د ده په وینا د افغانانو او مسلمانانو وژنه کبیره ګناه ده.
دا خلک ټول مسلمانان دي، مونږ دا یقین واقع دا دوی د ټول خدای منی او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. څوک چې دی په مقابل کې لګیا دی جنگ کوي، دا هغه جهاد نه، دا یو جنگ، یو شخصي جنگ دی، یو خپل ګاټو دی پر یا خارجي ګاټو دی پر. افغانان پکې قرباني کیږي د خدای په خاطر. مونږ دی لم دته سوال کوم چې قیامت نو ویریږي د مسلمانونو مرګونه نور پرېږدي او دا غا کبیره ګناونه نن را لو څخلی قیامت کې به الله تبع څه جواب کوي.
د خوست دیوالی مرسیال شیرباد شاورګونی په خپل خبرو کې د پیښو د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ترڅنګ د متحده عربی اماراتو حکومت او خلکو ته هم د وژل شو ډیپلوماټانو د خفګان له کبله ډاډګیره نه ورکړه.
دی ولایتی ادارې د رهبری او د خوست د ولسونو په استازیتوب هغه کورنۍ ته چې د دوی ورونه زمان او کډبوش تاسې خارجي دوست هیواد ډیپلوماټان وو صبر جمیل او هغه زخمیانو ته چې په دې پیښه کې زخمونه ګاللې دي صحت غوښتن کیو د متحده اماراتو د دوی هیواد د دوی خلکو ته د ډاډګرین پیغام ورکو.
په خوست کې د یادو پیښو قربانیانو ته د دعاګانو په مخه د قران کریم ختمونه هم تر سره شول. یاد دی چې د تیرې سې شنبې په ورځ د کندهار د ولایت پر میلمستون بمی حمله کې د ملي شورا د دوو غړو او پنځو عربي ډیپلوماټانو په ګډون یوولس تنه وژل شوي او د کندهار د والی او متحده عربي اماراتو د سفیر په ګډون دولس تنه ټپیان شوي ول. همدارنګه د کابل او هلمند پیښو کې هم لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم د وعدې سره سم تاسو د سولې پر لور خپرونه دروو. د سولې پر لور په دې خپرونه کې تاسو د سولې لپاره د لیکل شوو شعرونو په اړه اوریدلی
شئ.
اوریدونکو ستړي مشئ. د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواکی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، جنگ څه د سپو کار دی ته خون خورو کار دی، دا د بې عقل خلکو د لیونو کار دی، جنگ د ښکلا لمخه د ښکلا رنگ تروري، جنگ د سپرلي د غوټو د مستۍ ژوند مروري، په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال، یو شاعر د خپلو حالاتو، د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. پنځوس کال عمر مې دی او په پنځوس کال کې ما څلوېښت کاله په دغه خپله منطقه کې، په خپل وطن کې، پلرابر افغانستان او پختونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل، د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. منګ په خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لست سر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگی صورت حال سره مخامخ وي، داغه سوسایټي، داغه ټولنه تباه شي، داغه اقدار د منځه لاړ شي، داغه مارکیټ، داغه اقتصاد، داغه سیستم تباه شي، داغه ژوند په ټپ ودرېږي، داغه بچي په ډیرانونو ګرځي، داغه بچي سبق نه وي.
وطن افغان وطن جانان وطن افغان وطن ساتوچ دور نه اپ دښمن پورشا ساتوچ دور نه اپ دښمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن زما جانان جانان وطن افغان وطن ساتوچ دور نه اپ دښمن پورشا ساتوچ دور نه اپ دښمن پورشا جانان وطن افغان وطن ستا گلالی گلالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتوچ دور نہ اپ دښمن پورشا ساتوچ دور نہ اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو نسلنا گلالی نسلنا لوی په باردو کشل خفغان وطن ہر ذکر نوین ساسی د خفغان وطن تاسو وجود ورنا
کله چې په 1980 مکلنو کې افغانستان کې تازه پیل شوی جګړه په 1990 مکلنو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وک چې د امن لار خپل کی.
دا کلی مورانه وي، دا کلی مورانه وي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غیژه کې کوچني شینکي خوبونه ویني. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر څوران
د پیغل تو وکی د ځوان هوا سندرې وای. دا کله موران وې، 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 دا کله موران وې. سو مزمن آواز رازی بے انتظار دے بند سرو گل نو لارے ساری داخل مورا نوے داخل مورا نوے داخل مورا نوے داخل مورا نوے
د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لرې نه دي پاتې شوي. پیر محمد کاروان تر ډېره د خپلې رومان لرونکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. د هغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلی
تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا پمرے کی دیو بخ کاری جانانا ہائے پمرے کی دیو بخ کاری جانانا تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا تگی ٹول در پس مڑخ.
پیر محمد کاروان وخ نا وخ حالاتو ہم خفا کڑے دے نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته ویل چې هغه په وطن کې د قراری په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش وکړي چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی یو پیام پکې دی د پیام دپاره کشواري هم دی یو پیام رسوي یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې د حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدي. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن د خوشقسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدلووله دی دا قسمه خبرې چې د دې چینلونو کېږي دا داسې ناپېژندلي غونته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران مشیران او انټلیکچوئل مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی دا دغه حالات نه ډیر زیاته متاثره نه شو بلکې مونږه یو الارم غږولې او جوړې غره داسې څه چې کې دوه والا د ریډ الارټ تاسو اوسه او هغه د شاعرانو او ادیبانو د تنظیم کمال او چې زمونږه د علاقه د دغه خبرو نه صد ډیر حد پورې بچ پاتې شو.
مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي وایي چې د امن ترانې څومره ډېریږي هماغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
دفتر نه راوتلی وم د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم پښتو باندې کم خبرې کوم قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږېږم. بیا همدغه ترانه یې وښودله وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو هغه ورته داسې په خندا کې وایم هغه داسې ما شعر دی وایي دا خو نور هم راباندې ګران شوې وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې وه سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري او بیا دا زموږ او تاسې وطن دا مور وطن یعنی بور هم دا ورار هم دا او په یتیمان او په شهیدان او د دې مور خالد از موږ تاسو وطن
ګلابونو مور یا د غټول مور خزان خو چیرې ماشي زمونږ د ټول مور او خزان خو چیرې ماشي زمونږ د ټول مور ستاد دردونو کاروان تکور تکور زمونږ
روزین کو هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پیدا رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواک مخه کوم خوشاله
جنگ را وڑے پت مر جدا جنگ کے کور کھلے پائی مان دے جنگ لٹھلے سر مان دے